یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې په کابل کې د ملکیانو پر یو کور د امریکا د برید په اړه د پینټاګون څیړنه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. سرچینې وایي د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره په افغانستان کې پټې خبرې کړي.
خبرې له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستانیو چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي، او په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بې وزلي.
د وادې جهزیه نورشان ډېر قیمت دي، ډېر ځوانان همداسې دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوي.
نور مطالب هم لرو، او د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې له هغې مخکښې وکیلې سره خبرې لرو چې راتلونکي ته د امیدوارۍ په سترګه ګوري.
ولس زمونږ خو ولس دی، نو زه ډېره ناامیده نه یم. امید لرم چې حالات به د خیره سره بدل شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. ټاکل شوی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرې د روانې میاشتې په 9 په ویانا کې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د بوسنه هرزګوینا د سولې ساتیزو ځواکونو ماموریت تمدید کړ. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9 په دغه برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبری غونډې ته په دې اړه وویل:
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید د اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کېږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي، او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کېږي.
په افغانستان کې د نوموتی جهادي قمندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان کړی. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړي، او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو د ډلې په توګه له لیسته نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري له لوري به یوه اندازه ژمنې مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو این ایس سی آر وړ مورز هم په الوتکه کې 3 ټونه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ژمنه کړې ده چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بیز شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنې مرستې ورسوي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله د ټولو بې ځایه شو شمیر شاوخوا 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. له ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخمه واوښتل، او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار مؤید یوسف وکړ. ښاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان حریرود، میوند اتلان، اباسین څپی او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن په چواچول شي او څرګنده شي چې کومه لوبډله له کومې یوې سره مخامخېږي. دا لوبې به 10 ورځې دوام کوي. خبرونه لازم دی راډو اوري. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون چهارشنبې په یو بیان کې د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 نیټه بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړونه وویست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم له هغې را وروسته په دغه تړون کې کړې ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړې او د بېلګې په توګه په لوړه کچه او زیاته پیمانه د یورانیمو د بډاینې پروسه بیرته پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبې په یوه خوله د بوسنیا هرزګوینا د 16 ځواکونو ماموریت تمدید کړ. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د چین او روسیې په خاطر په دې اړه چې د یوه پرېکړې لیک ملاتړ وکړي له هغه د نړیوال 16 د استازي دفتر ترې لرې کړی شوی دی. د دغه پرېکړې لیک له مخې د اروپایي ټولنې په مشرۍ 600 کسیز ځواک ته چې د U4 په نوم یادیږي د یو بل کال لپاره هلته پاتې کیږي. په تصویب شوي پرېکړې لیک کې د عالي استازولۍ د دفتر عبارت وروسته له هغې لرې کړی شو چې اوسنی استازي کریسچن شمیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل لومړني راپور کې ویلي وو چې د بالکان سیمه کې پروت دا هېواد د بوسنه سربیانو لخوا د بیلتون غوښتونکو اقداماتو له کبله له بالقوه ګواښ سره مخامخ دی. د بیلاروس یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب کې لویدلې چې 1 کس پکې وژل شوی. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انتونوف 12NA الوتکه پرون د ایرکوتسک په سیمه کې ولویده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له راداره ورکه شوه چې یو ځل ونتوانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی څرګند. په دې الوتکه کې 2 عمله د بیلاروس و، 2 پکې روسانو او 2 هم اوکراینیان. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې نن استرالیا له بنګلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنګلاديش له دې جام څخه اوټ شوی او استرالیا باید بنګلاديش ته په لږ ډیر توپیر ماتې ورکړي چې نیمه پای لوبې ته هیله ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بله لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. افغانستان پرون بل لوبه له هند سره وکړه چې لوبه هند وګټله. د شلورونو د کرکټ نړیوال جام لوبه په متحده عربي اماراتو او عمان کې روان دي. دا لوبه د اکتوبر په 12 پیل شوی او پای لوبه د نومبر په 14 ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه پر تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویلي امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د 30 کلونو لاسته راوړنې بې ځایه ځای نه شي. خو ښاغلي پرایس ټینګار وکړ چې اوس په دې تمه دی چې طالبان په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخواني لیرې شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو په لاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډونو حکومت هوښ شوی و، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له 30 کلونو کې مې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یوه موخه وه. ښاغلي پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو خلکو اقلیتونو او داسې نور برخو حقونه په تیر شلو کلونو کې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. لا دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي وو چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي وو چې له افغانستان څخه د مخکني ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغې فشار راوړی و چې مطمئنه شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلی بلینکن د دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دای ویلو چې دا نوی حکومت به ټول شمول او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اگست په 15مه نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و. له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد هم ویلي وو چې د مخکني حکومت پرزیدل له هغه سره په تضاد کې رامنځته شو چې پلان یې نیول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅې ناکامې شي. د زمري په 24مه د کابل له سقوط وروسته په کابل کې د ملکیانو پر یوه کور د امریکا د برید په اړه د پنټاګون تازه څېړنه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9مه په دې برید کې د یوې کورنۍ د اوو ماشومانو په ګډون 10 کسان ووژل شول. امریکایي چارواکي وایي څه چې دوی موندلي د اړیکو په پروسه کې اختلالات وو چې ډېر خلک پکې ښکیل دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9مه په دغه برید کې د یوې کورنۍ د اوو ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگتن کې خبرې لاندې وویل چې پلټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي او پر اساس دغه برید ترسره کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ دغه برید د اجرا کوونکو مکالمې هم وارزولې. جنرال سعید وویل نه د موندلې چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه د سرغړونه شوې وي. هغه همدارنګه وویل چې داسې څه هم نه دي موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکیل دي د دې سبب شوي چې دا پېښه رامنځته شي. پنټاګون د دې پېښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یوه پاڼه کې خپره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خپور کړی. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوي برید په لومړي ورځو کې د دې برید دفاع کوله او ویلي چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي په نښه کړې وو. خو وروسته له هغې چې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د خپلې څېړنې نتیجه خپره کړه، د سپتمبر په 18مه امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي دا ومنله چې په دغه برید کې یوازې ملکي وګړي وژل شوي او هغه یوه تراژیکه تېروتنه وبلله. د نیویارک ټایمز په څېړنه کې ویل شوی چې په دغه برید کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی، بلکې په غلطۍ ملکي وګړي په نښه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دې پېښې د قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ به هڅه وکړي چې پاتې غړي یې امریکا ته ور وغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی، د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 120 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخم تر او ورځې دونه خبري کې د غرمې 2:15 دي. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان په تیرو 10 میاشتو کې 800 میلیونه ډالر صادرات درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمد یار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان په تیرو 10 میاشتو کې زرګونه ټنه پیاز، وچه میوه، تازه میوه لکه انګور، انار، مڼی او اوګه بهر ته صادره کړي چې ټولیزه بیې 800 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 2 میاشتو کې په بانکونو کې د افغان سوداګرو د پیسو بند پاتې کېدو او د افغانستان د سوداګریزو بندرونو او ګمرکونو د تړلې پاتې کېدو له امله سوداګر د وارداتو او صادراتو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د فراه ولایت مرکز او په دغه ولایت کې د ابو نصر فرایي سوداګریز بندر ترمنځ دویم لاین سړک د جوړولو چارې بیا پیل شوې. د فراه لپاره د طالبانو د حکومت مرستیال والی مولوي عبدالصمد فاروق پرون چهارشنبه د دغه سړک د رغونې د کار پیل په محل رسنیو ته وویل. یا سړک چې د فراه مرکز د ابو نصر فرایي له سوداګریز بندر سره نښلوي 120 کیلومتره اوږدوالی لري چې 80 کیلومتره به د ایران په مالی مرسته جوړیږي. د دغه سړک د جوړولو چارې په 1948 کال کې پیل شوې او هغه مهال یوازې 80 کیلومتره جوړ شو، خو د امنیتي ستونزو له امله 80 کیلومتره له جوړېدو پاتې وو. د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو شته محدودیتونه نور هم راکم کړي او اوس د بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې 400 امریکایي ډالر او 150 افغانۍ له خپل حساب را وباسي. د افغانستان بانک پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که چیرې د بانکونو مشتریان غواړي چې په میاشتني ډول خپل پیسې له بانک را وباسي، نو کولی شي 1200 ډالر یا 100,000 افغانۍ په یو میاشت کې را وباسي. له دې وړاندې د ډالري حسابونو لرونکو په اونۍ کې یوازې د 200 ډالرو د را ایستلو او د افغانیو حساب لرونکو په اونۍ کې د 100,000 افغانیو د را ایستلو اجازه درلوده. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 160 افغانۍ 80 پوله، یو اماراتي درهم 24 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1200 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو سورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې بیا پیلېږي. سکل دا خبرې تر اوسه شپږ ځلې شوي دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ژمنه وکړه چې که ایران خپلې ژمنې عملي کړي نو واشنګټن به هم دې تړون ته ستون شي. دا ځل واشنگتن له ایران غوښتي دي چې په ښه نیت خبرو ته کښېني. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 9 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 5 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د 4 شنبه پر ورځ وویل د دې خبرو مشیبه اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیه او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچي دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازی رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشي وکړي او واشنگتن هیله مند دی چې تهران دې چمتو وي چې دې خبرو ته ستون شي او په ښه نیت خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران ورو ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې. یورانیم یې لږ ډېر غني کړل او پرمختللي سنټرفیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایدن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشۍ چارې پیل کړي ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سخت دریځه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره پر اوربند خبرې کړې. د پاکستان پوځ او د تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدراعظم عمران خان د اکتوبر په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبر ورکړی و چې دې ډلې دا خبر رد کړی و. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار پامیر ساحل راکوي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار روانې دروي. دا خبرې پر داسې مهال کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2016 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملای ماته کړي، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او هغه یو شمېر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوي وي ورسره بیا یو ځای شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمېر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2001 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې یې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړي دي چې د سولې باعث نه شوې او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی اوسیدونکي په اوسنی وخت کې په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي که لګښتونه راکم شي نو د ډیری ځوانانو، پیغلو او د هغو په کورنیو کې به د ډیرو ستونزو مخنیوی وشي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج دي.
گلشان محمدی څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شوه. په دغه واده کې د 12 پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم ترسره شول. گلشن وای دغه کار ته ځکه غاړه کېښوده چې د دې په پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړو کورنیو کې د واده لګښتونه راکم سي. نوموړې زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب سوی چې په دواړو کورنیو بوج راسي او د کورنیو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما بل رضایت دو طرف آمدیم، هم حاجی آقا
زه د دوار لورو خوښه دلته راغلی یم، هم می د حاجی آقا خوښه وه او هم زما خوښه وه، ځکه چې بې ځایه لګښتونه می خوښ نه دي،
اضافي رو ما خوښ نداشتیم.
دغه پیغلې او ځوانان وایي له دغه ګډ واده څخه یې هدف د لګښتونو راکمول او په ودونو کې د بې ځایه دودونو مخه نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جینې اوسیدونکي د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسني وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاري، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوژدې کولو وروسته یې لا هم کوژدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بې ځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب سوي چې ځوانان له ډیری ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبې کورنۍ دي له سرمایهدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي، هغوی دي له خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلق بیخی بیوزل سوی دید، اقتصاد نشته دی، کاروبار نشته دی، لبل خواه دی، واده، جهزیه نورشان دیر قیمت دی، دیر زوانان انداز دی چی مثلا دو دری کالش پوری نامزاد پات سوی دی، دن وست نلده چی واده بیو که او کچر دی دستی مثلا دست جمعی واده ترسل سی دا دیر شبه پا دی خاطر چی دا زوانان و دا اقتصاد و دا نور و کورونای و دا بیوزل و کورونای سر دا اقتصاد دیر کمک که.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو په رنګه په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 200,000 زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځایه او زیات لګښت پوره کول بلل کېږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا په 4200 کې 14 سره ده دا مسلمانان چې په یاده سره سوال دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي په دې باندې دي جنت والی دي په جنت ته وی هم نه وینه ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زه به دې دغه پیغام د مسلمانۍ او د زوسي په تور باندې به نشروي چې دا خنجران هم پوه شي او مسلمانان هم په دا زوسي باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي دا درندگان دي دا دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مړ چې دوزخ ته به دي دوی په شراو باندې شیدان کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامه زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانیانې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هماغه کسان دي سوداګانې ګرانده وان یاره د چې لږ سل روپی یا دس روپی دا هیڅ پخ نه دس پخ دی دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا پسارن یا دوکانداران په همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله کله بدې منې تصمیم وشو هېڅ کله د افغانستان خلک مشکلات سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین چکراوروال.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو زموږ خاګل ازادۍ راډیو اوري. پښتو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام مخکښې خځې پیلېږي خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 9 د اوترش په پلازمینه ویانا کې بیرته پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبې په یو وخت له د بوسنیا هرزګوینا د 16 ساعتي ځواکونو ماموریت تمدید کړ. د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالی لمانځل داسې حال کې پیل کړل چې په دغه هیواد کې د هوا د ککړتیا او همدارنګه د کرونا وبا د خبرېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د کرکټ د شل اوریز نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یکشنبې په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شې ځخ پریږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې شې د خپل شلو کلونو لاستراوړو راتلونکي څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره اغلی آریان یون د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال ملمنی دي. یون صاحب ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
ډیره زیات مننه. ډیره زیات مننه تاسو نه هم سلامونه خپل اوریدونکو ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکاران ته ټول وړاندې کوم مننه.
که په لومړي سر کې یون صاحب تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوی یاست، د خلکو استازي واست، هلته اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، راتلونکي څه ډول ویني تاسو؟
دا غي ورځ نه چې من مبارزې د ډګر تر اوتیو نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هر غوښتنې په نظر کې نیولې، د دې ستونزې په نظر کې نیولې، تر ډېره حده پورې خپل ولس سره پاتې شوی یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې ان شاء الله ولس زموږ په ولس ته او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډېره نا امید نه یم، امید لرم چې حالات به د خیره سره بدل شي او بیرته به حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نورې دنیا سره ځان عیار کړي. موږ د دنیا نه ځان لرې کولی نشو. نو اوس ستونزې او مشکلات شته خو امیدواریم شته چې پورو ورو به مشکلات حل شي او بیرته به افغانستان نورمال حالت ته راوګرځي. سره د دې چې ولس سره موږ په تماس یو او ستونزې ډېرې لري، مشکلات ډېر شته، د بیکاري شته دی، همدا اوس او ځوانان زموږ بیکاره دي، اقتصادي مشکلات شته دی، ځینې ځایو کې امنیتي ستونزې هم شته. خو سره د هغې موږ باید نا امید نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو. همیشه به خپل ولس سره وو او د دغه ستونزو د حل دپاره به په ګډه سره کار کوو.
تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیسته او خلک باید مایوسه نه سي. په داسې حال کې څنګه مایوسه نه سي خلک چې نور د دوی واک له لاسه وتلی دی، ولسواکي نوره نسته، جمهوریت نسته؟
زه همدا خبره کوم چې یو ځل مخکې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغلل او د دوی واکمني وه، نو ډېرې ستونزې پیدا شوې، خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بالاخره حکومت راوپرځېده او ختم شو. نو که چیرې دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، که چیرې تېرې تجربې دوی بیا تکراروي په افغانستان کې او دغسې موضوعاتو ته توجه نه کوي، دنیا سره ځان عیار نه کړي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونه نیسي، د ولس زه فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه کوایم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه، نو زه وایم چې دوی باید په دې هم پوه شي چې که چیرې دغو ستونزو ته د پای ټکی کېنیدي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونه نیسي، نو بیا به هم د تیر په څیر یو دغه سره مخامخ شي، ستونزو سره او بالاخره د سقوط د حکومت د دوی دې سره مخامخ شي. نو ځکه امیدواره یم چې دوی باید د تېرو تجربو نه ګټه وکړي او د ولس غوښتنو ته لبیک ووي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړ یم او انشاءالله کوم حق او حقوق چې د دوی دي او دوی په راضي دي او زما ولس د ښېګڼې دپاره دي، انشاءالله د دې تر څنګ به ولاړ یو مبارزه به کوو تر څو هغه بېرته لاسته راوړي. او که چیرې دا لاسته م رانغې، نو زه فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نه شي او بېرته به بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو ځکه موږ ډېر خوشبینه یو، تر ډېره حده پورې د دوی سره په تماس کې شو او دغه ستونزې ورسره شریکې کړو او ته وایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کړي. نو ځکه موږ امیدوار یو چې انشاءالله مشکلات به حل شي.
زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیزه فعاله ده. اغلی موسکا، دې خبرونې ته شرغلاست.
سلامات سلیره مننه.
تاسو په افغانستان کې خبریاله واسته، اوس چې تاسو خپل دغه وظیفې ته دوام نسی ورکولای، تاسو څه احساس لري؟
واقعا چې ما ته ډیره سخته ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زلرم کنه. ما ډیر زحمت وکړ، اتلس کاله مې درس ویلې، ځان مې په ټولنه کې لږ څه مطرح کار مې وکړ، رسنیز ډګر کې مې اته کاله کار وکړ، اته کلنه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس افغانستان کې دغه شرایط حاکم شوي دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړه شم او کار وکړم، چون دا حق مونږ ته نه دی راکړل شوی، له مونږ اخیستل شوی دی. په دغه یو شرایطو کې چې زما مینه زما مسلک له ما اخیستل شوی دی، نو ما ته ډېره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مثانی. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغه مېرمنې لپاره ډېره سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت ایستلی دی، کار یې کړی دی، ځانونه یې رسولی دی، په ټولنه کې مطرح شوي دي او د ټولنې لپاره ډېر اغېزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغه سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغه شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نور مېرمنو ته هم، چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه احساسوم.
په نور نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساينس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، ښځې باید فضا ته لاړې شي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل شي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانه خستل شي. تاسو په نظر دغه څومره لوی غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډیره لوی غمیزه ده. کله په نور نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روان دی، یو روال دی چې دا کار تر سره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام لبې نه ډنګيږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر شل کال بعد، هر 15 کال بعد موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاسته راوړي دا باید لبې ونړيږي او لسره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې مېرمنې باید فضا ته لاړې شي، مېرمنې باید ساينس کې درس وایي، مېرمنې هر هغه کار کولای شي چې څوک فکر کوي ناممکنه ده، اما په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفاً مېرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته لاړې شي. ګورې ښا دوی کغواړي مثلا اسلامي، دوی وایي چې اسلامي نظام موږ حاکم کوو. په اسلام کې مېرمنې ته د دې حق ورکړل شوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له موږ نوانخلي. کله چې موږ ته اسلام دا حق راکوي، موږ ته اساسي قانون دا حق راکوي، نو په کوم حق تاسو موږ ته دا اجازه نه راکوئ؟ زمونږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید مېرمنې داس ته پریښودل سي، مېرمنې باید تعلیم وکړي، مېرمنې باید خپلو دندو ته پریښودل سي. متاسفانه اوس په حال په افغانستان کې دا یو ډېره غټه غمیزه ده چې موږ مېرمنې د سرنوشته پاتې یو. زمونږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زمونږ خویندې تحصیل ته تعلیم ته کار ته نشي تللی. نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکړم، ما اتلس کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې دوه ځای کار کوو، په ټلویزیون مې کار کوو، یو دولتي دنده مې لرله، خماش مې لرله، خپل ټول ضرورت مې پوره کولای شو، په باندې کورنۍ سره مې مرسته کولای شو. نو دا اوس ما سره نشته، زه عاید نه لرم، زه څه وکم؟ زه څنګه خپل ځان تمویل کړم، څنګه خپله کورنۍ تمویل کړم؟ په کورنۍ کې همداسې زیاتره نارینه، په هرې کورنۍ کې د مېرمنو تر څنګ نارینه هم که دفتر ته ځي ماش نشته، ماش درک نه لري، څنګه ماش ورکوي؟ یا که ماش کومه اداره هم ورکوي، ډېر کم ماش ورکوي، چې هغه ماش د زمونږ دغه ضرورت نه شي پوره کولی. نو په دغه شرایطو کې څنګه موږ ښه اوسو، او څنګه موږ کولی شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو، یا څنګه ویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکمه دی دا باید په رسمیت وپېژندل شي، او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی. نه، کله چې مېرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي چې د نړۍ د چې نیمه نړۍ ورته موږ وایو کنه، نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر نیمه برخه اتا فلج وي، په کور ناسته وي، هېڅ څه نشي کولی، نو څه څنګه ویلی شي چې زما نظام مکمل دی، پوره دی، دا باید نړۍ په رسمیت؟ نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې موږ ورسره مخ یو.
آغلی یون کبیر، تاسو ته راسمه، تاسو یادونه وکړه چې د ښځو دپاره کار نه دی سوی، آیا موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که یو فیصد هم وي هغه خو باید وساتل سي؟ د ښځو هغه لاسته راوړنې چې ښوونځي ته تګ دی، که دغه یو مثال راواخلو، دا خو باید خوندي وساتل سي؟ دغه نجونې اوس نه پرېښودل کېږي چې باید درس ووایي؟
تاسو وایئ چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویندو زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دې حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی، یعنی دا موږ په دې باندې متیقین چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي، او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغه خپل تعلیم وکړي. دا اوس په هلمند کې په هغه سیمه کې چې بدبختانه زموږ پښتانه ورونه ژوند کوو، هلته مکتبونه تړل شوي وو، او بل خوا په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته وایم چې لکه چین ولسوالۍ، په دې کې تیر حکومت هم ناغېړي کړې. هغه صاحب مثلا د دې سړک ساحه ته تاته خیب چې نه زه په همیشال ته ورتلم، هلته د یو د نجونو مکتب نه و، تقریبا یو لس دفې یا لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلي چې دغلته یقلن یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایي هم چې وه د ونې لاندې ناست و، ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم، اته هغه ته نه و، د سکول اوبه نه وې، د سکول اوبه خوځو جړل ماته ویل وې، د ازما سره ګورښتې ټول ټکېدل وې، زه 15 کیلومتره شپږ کیلومتره په سره اوبه راوړم. یعنی موږ باید داسې ونه وایو چې خوځو د پاره په تیر نظام کې ډېر کارونه وشول، یعنی شي دي موږ په دې منکر نه یو. زه اوس په پارلمان کې ناسته وم، دا یو لاسته راوړنه وه، اما څه رقم لاسته راوړنه وه؟ ماته په اساسي قانون کې یعنی مشخص که سیټ راته مشخص کو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وي او زه په عام ډول عمومي ولاړه وي، ما هیڅکله پارلمان ته لاره نشو پیدا کولی. نو موږ باید هغه څه کار کړی وای خوځو دپاره چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم، خو مستقیما ما د هغه نه رایه ګټلې وي او راغلی وی په پارلمان کې ناست وم، ما هم په غونډه کې همدا خبره کوله چې موږ دپاره تاسو داسې کار وکړئ که چیرې دا نظام بیا نه وي، ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق حقوق وغواړي او په حکومت کې ملاسو لري په پارلمان کې. خو زه تا ته وایم چې هغه وخت کې زیاتره کارونه سمبولیک او فواري وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوال ټولنې سره په همدې باندې جنجال وو چې ما ته سمبولیک کارونه، ما ته شعاري کارونه مه کوه.
آغلی موسکا، آیا تاسو په دې نظر یاست چې د ښځو حقونه اوس سیاسي کړای سوي دي، او طالبان د دوی د حقونو څخه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د آلې په توګه استفاده کوي؟
لکه څنګه چې میرمن یون هم ته اشاره وکړله، زه د دوی له خبرو سره موافق یم. په افغانستان کې په تیر نظام کې هم ښځې ډېرې سمبولیکې وې، لکه څنګه چې مثالونه دوی هم ورکړي، دا نظر زه تاییدوم. او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې طالبان باید ښځو ته حقوق ورکړي، اما دوی وایي چې موږ باید پیوانی خپل منځ کې خبرې وکړو. د دې خبرې ماته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبري کوي په دې اکلا او څو خدي پریکړه نيسي چې خځې مکتب یا فنځي دپېږي. نو زنه پیغام چې په دې برخه کې د دوی په پلان سوي چې آیا دوی لکه شل کاله مخکې کله چې دوی واسته رسیدلی و هغه څه بل خصوص سره چلند کوي یا به د دوی پالیسي تغییر کوي؟ چون موږ چې د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو اکثره دوی دغه رویه چې ګورو په لومړۍ ورځ کې دوی له خپل سره ډېر ښه رویه کوله، چون ټوله نړۍ دوی ته متوجه وه او دوی نو غوښتل چې غلط تصویر خلکو ته ورکړي. دوی غوښتل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومومي چې دوی تغییر کړی دی. اما دغه وروستۍ پیښه چې موږ ګورو په سوشل میډیا کې چې کومې ویډیوګانې راووتلې، داسې ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی، هماغه پخوانۍ پالیسي غواړي چې دوی پلي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانۍ پالیسي دوی وشي کړلای چې په افغانستان کې د افغانستان په مېرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلي کړي، چون افغانستان تغییر کړی دی، پخوانی افغانستان نه دی. د افغانستان مېرمنو اوس تغییر کړی دی، هغه پخوانی مېرمنې نه دي. دوی مبارزه کوي، خپل غږ غواړي چې اوچت کړي. هر ورځ موږ وینو چې مېرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاسیږي، مظاهرې کوي، خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې ویرې. دا یو پرمختګ دی، دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان مېرمنو تغییر کړی دی او هیڅکله نه غواړي خپل آواز خاموش وساتي. نو زه فکر کوم چې د اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار شي او دوی نړۍ ومني، باید هغه پخوانی نظام کې څه لاسته راوړنه چې هغه حداقل څه چولو هغه د دوی پریدي او څنګه چې نظام و هغه څه دوی مخته یوسي. که چېرته دوی داسې کارونه کوي لکه څنګه چې دا یو غټه فاجعه ده چې یو پلار جګیږي خپل لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅوي، هغه هم په قسط باندې، په کوم نړۍ کې داسې یا په کوم هیواد کې دغسې یو څه شوي دي چې په افغانستان کې کېږي؟ موږ وګورې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی، هلته په دغسې وخت کې هلته کانسر دایریږي، په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي، هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي، ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي، ښځه د دې حق لري چې پرته له محرمه له کوره ووځي. نو د اسلام څنګه اسلام دی غواړي؟ زه خو په دې پوه نه شوم چې دوی څه غواړي. نو که دوی غواړي چې ښه مخته لاړ شي، لومړی قدم کې خو دوی باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس ته لاړ شي، ځکه چې غټه غوښتنه هم د مېرمنو اوس مهال هم داده چې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړل شي چې کار وکړي، د دې اجازه ورکړل شي چې درس ته لاړ شي. زموږ اوس ډېرې مېرمنې پیژنل چې دوی ځي دفترونو ته د کار لپاره، خپل دفترونو ته ځي، اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو تمنګه چې کله وویل تاسو راځئ، موږ تاسو ته ماش درکو په کور کې نه، کوم ماش څو میاشتې کیږي چې د خلکو ماش نه دی اخیستی. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، ډېری انجونې یا ډېری مېرمنې د خپل د کور سرپرستانې دي، خپل کور ته رزق وړه، اما هغې ټولې اوس په کور ناستې دي. نو که داسې دغه شرایط دوام ومومي، نو له یو ډېر غټ ناورین سره به موږ مخ یو. نو هیله ده چې دغه وضعیت ته دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي. په داسې حالت کې بیکاري د ټولو نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به ورسره مخیو.
مسکاجانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته کیسه وکړئ چې تاسو غوښتل خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ، تاسو ته څنګه وویل شول چې نور وظیفې ته مه راځه، یا څنګه ستاسو مخه ونیول شوه چې د خبریالۍ څخه لاس واخلئ؟
لکه څنګه چې ډېری مېرمنې دې سره مخ شوې دي، زما هم ځان ته کیسه ده. کله چې کابل د دوی په لاس، د طالبان په لاس سقوط وکړه، نو هغه ورځ په دفتر کې وم. زه په دفتر کې وم، کار باندې بوخت وم، چې همکاران راغلل ما ته ویلې چې مسکا د 12 تر اوسه په دفتر کې ناستې، باید لاړه شي کور ته. ما ویل بل وای چې طالبان کابل ته راغلل، ما شاید دوی ما سره ټوکه وکړي کنه، جدي مونږ نه غنل، زما خپل کار ته ادامه ورکړه. یو وخت چې ګور نور همکاران ډېر ورختا راغلل ما ته چې لطفا لاړه شي کور ته، زه هم لکه نور غوندې نو لاړم کور ته. یو دوه ورځې لاندې هم دفتر ته ځکه ویرېدلې وم، نه شو کولی. اما په درېمه ورځ باندې چې کله زه دفتر ته لاړم، د دروازې ګاردانو زه پرېنه ښودلم چې داخل د دفتر شم. ما ته چې تاسو اجازه نه لرئ، موږ ته رهبري ویلې چې مېرمنې اوس اجازه نه لري، کله چې موږ تاسو ته ویلې تاسو کولی چې دفتر ته راشئ. دا یو ځل نه دوه درې ځلې زه لاړم، اما لمدې جواب سره مخ شوم. نو نور می جرأت هم ونه شو کړلی چې لاړه شم، نور کیناستم په کور چې که کوم زمینه مساعده سي چې زه بیا کار ته ادامه ورکړم. نو همدغسې د ډېرو مېرمنو قصې دي چې دوی حتی ځینې مېرمنې زه ورسره تماس لرم چې دوی دفترونو ته تللي دي، خپل ځای کې ناست دي چې کار وکړي، اما راغلي دي طالبان ورته ویلي چې ولې حتی ګاردان من پوښته سوي چې دوی ته ولې اجازه ورکړي چې دفتر ته راشي.
ډېر مننه مسکا جانې، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلې یون، تاسې یادونه وکړه چې تاسې ژغ پورته کوئ د ښځو د حقونو په خاطر باندې چې باید دوی ته وظیفې اجازه ورکړل سي او نجونو څخه د زده کړو حق وانه اخیستل سي. آیا تاسو له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او کوم نوې کړې کوم لاریون مو کړې دي؟
یو خو لاریون طرفدار مون یو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې لاریون نشي، خو په شرط دی چې واقعي لاریونی مون چې ګورو ځینې خويند لاریون کوي، ان تاسو زما خبره غلط برداشت نه کوي، او صرف زما اکثره خويند د دې خاطر لاریون کوي یا ځان په ویډیو کې ښکار کوي چې د دې کیسونه په خارج کې قبول شي. مون د دې لپاره لاریون نه کوو، مون بیا هم وایو چې کچیر زه په پارلمان کې نو سم نو دا خو معنا نه ورته چې زما هغه یوازې په پارلمان کې به پورته شي د خوځو په برخه کې، یعنی هغه وخت کې پارلمان نه مو زه په ننګرهار کې کومه موږ د خوځو ټولنه جوړه کړه، په څلور ولایتو کې موږ وګرځیدلو، مجلم دې ته چاپ کړه، کوم ناخوالې د دې په برخه کې وي موږ هغه ته هغه رقم پورته کړه، کونړ ته موږ لاړو، همدارنګه نورستان ته، لغمان ته، د خوځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کې وغه وخت، یعنی هیڅ پارلمان هم نه وو، یعنی موږ خپل مبارزې ته دوام ورکو. موږ ګورو حالات ته کچېرې دې مکتبونه شروع کړل، لکه اوس چې په ځینې ولایتو کې شروع دي، ځینې ولایتو کې مکتبونه فعال دي، خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي. نو موږ به ګورو خپل مبارزې ته به دوام ورکو. کچېرې دې تعلیم چې نه د ښځې او نر حق ته، لکه ورونه زموږ چې ویلې دا اسلام ته اجازه راکړي، دې موږ ته ځکه دلیل نشي ویلې چې دا د اسلام خلاف دی، ځکه چې اسلام خپل ویلي چې علم په نرو خځه فرض دی. نو وخت چې د ماته اسلام ما سره نه مني او قوانین ما سره نه مني، نو زه خو به خود دې په مقابل کې جګېږم، مبارزه وکم، اما مبارزه په شکل چې واقعي وي، یعنی شواري او سمبولیک نه وي. د زما د پاره نه چې ماته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم، د دې لپاره نه، صرف د دې په خاطر چې واقعا زما خځه کار وکړي. زه لاره پرتو سیمو ته نشه زما ډېر لره ولایتو ته د ننګرهار زتلې هم خو سره مې کار کړي، هغه د پاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړي، هغه د پاره مې کومکونه کړي دي، تر دې نه هدا پورې د څه ساحو ته بتلم چې هغه ساحو کې به ټول ماته ویل تاسو د څه مزه، ځکه چې د څه امنیت خنه ده، اما زه ډېر لره ساحو ته تلم، اما شواري کار مې نه دی کړی، نه سمبولیک، نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل انجو یا ټولنې د پاره فاند واخلم، خارجیانو په خاطر چې هغه ته خو حقوق باندې کوم فاند واخلم. نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي خو د لپاره تعلیم مکتبونو دروازې خلاص کی، ځکه چې دا د دې لپاره تاوان کوي. موږ ډېر اسلامي ملکونه لرو، تاسو هم دا وګورئ، په ټول ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ باندې نه دي، مکتبونه خلاص دي. نو موږ هم متوجه، موږ سره به استدلال وکړو، اوس فقط موږ منتظر چې دوی څه کوي، ځکه دوی نه دي ویلي چې موږ مکتبونه بندو، دوی وایي چې موږ ټول خلاصو، اما پورورو خیر موږ ته دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بندو، دومره چې مخکې میاشتو مکتبونه بندو، اوس هم خیر یو دوه میاشتې به تاسو فلو کو یا یو میاشت به تاسو فلو کو، اما بیا وروسته ګورو چې دوی څه کوي. کچېرې دوی مکتبونه خلاص نکړي، نو موږ به سره استدلال کوو چې وروره ته وګوره، دغه اسلامي ملک دی، دا اسلامي دا څنګه پاکستان اسلامي ملک دی، هغه د چې ستا سخت طرفدار هم دی، هلته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي، ښځې پوهنتون وایي، مکتب وایي، وظیفې اجرا کوي، اما ته ما سره کوم اسلام وایي چې اسلام وایي چې ښځه په کور کې ناستې. نو دا استدلال به سره کوو، خپل د ولس څنګه به ودرېږو، خپل مبارزې ته به دوام ورکوو، اما په واقعي ډول چې ښځو ته په واقعي ډول کار وشي، نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شواري ډول. زما ځینو خویندو انجوګانې لرلې، د ښځو شواري بانه په فنډ یې واخیستو، اما د خوځو د پاره کارونه اوسول په اروپا او امریکا کې ګرځي، زه موږ باید دغه خويند په سیرو نو وسو، موږ خپل خاله په خويند سره هم دلته کینو، کارو ته وکو، موږ دلته سره وو واقعي کارو ته وکو، چې څو د یاره هغه نسبی یو ډیر کم حقوق هم لا سره وړي، تر اوسه پورې خو کار شواري، اما بیا هم من کړی دی ترې نو شو چې دې سره شو په کابل کې شوه، هغه یو لا سره وړ نه و، خو پات شو د اوس وخت کار، نو موږ خپل مبارزې ته دوام وکړو. نو طالب سره به کینو، لاریون به مرو باسو، استدلال به مو سره ویو، منطق به مو سره ویو،
ترسو زمون خويند د پاره د تعلیم زمينه برابر شي ځکه هر خور چې دا امور ده اولاد لري لولګان لري نو دا د حق دی په دې باندې چې باید د دوی د پاره د تعلیم دروازې خلاص شي خپل هغه حق او حقوق لاس ته راوړي.
او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستیو کې یو شمېر ښځو د نړیوالې ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ. دوی وویل چې ولې د ښځو ژغ نه اوري. همداراز په یو لاریون کې ښځو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کړي. دوی د بیرې څخه خپلې ویډیوګانې نه کړې جوړې او یوازې هغه ژغیز شعارونه ثبت کړي وه او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي. یعنی ټولې ښځې په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي، بلکې داسې ژغونه هم په دوی کې شته چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي، خپلې لوڼې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي. مسکا جانې، موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې ښځو د خپلو کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نسي کولای چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي.
بالکل، یو خو دا چې هغه مېرمنې چې اوس دفترونو ته نشي تللی، دندې نشي کولی، هغوی دې ته مجبورې شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه هم ډېر کم شاید پیدا کړي زمینه مساعده شي، شاید هېڅ زمینه مساعده نه شي دیته، ځکه چې هېڅ په افغانستان کې هغه کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دې وشي هغه په کور کې د کار وکړي او دوی د مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډیر بد شی دی. مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولای شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپل پیغله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 50,000 ورته اوس ورکړي، 50,000 به وروسته ورکړي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي؟ مجبوریت ډیر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویره لرم چې دغه وضعیت که داسې ادامه وکړي، داسې نه چې داسې له ناورینو سره موږ مخ شو چې ټولو ته حق حیران پاتې شو، لکه څنګه چې تاسو قصه وکړله چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضر ده چې داسې یو کار هم که ورته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. ما قصې اورېدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سړک ته ښکلې دي د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضروریات پوره کړي. اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده، حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هېوادوال بېوزله شوي دي په دغسې سختو شرایطو کې، مېرمنې د خپل کور هغه خپل د بیا غوستلو جامې سره تقسیم کړي دي، دی راټولې کړي دي، پاکټ کړي دي او هغه بېوزله خلکو سره تقسیم کړي دي. د یو ښه احساس لا نواجه چې دی لرب ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو د لاریونو ته اشاره وکړله، زه دې ته یو بل خبره هم لرم چې په دې اوایلو ورځو کې چې کوم لاریونونه وسل، تاسو به په رسنیو کې لیدلي چې تور کالي به انجونا اغوستي وو چې نه به مخ معلومېده، هېڅ ځای به نه معلومېده، دوی به راووتلې چې موږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هر مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې زر زر افغانۍ ورکړ کېدلې. یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو ښځه د مجبوریت نه د زر افغانۍ په مقابل کې دغه تور کالي اغوندي او راځي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چې وایي چې زه دغه اسلام غواړم، زه دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریت کېږي.
په اخره کې یون صاحب تاسو ته براسم، تاسو څه ویل غواړي افغان ښځو ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه له لاسه ور نه کړي او یو روښانه راتلونکي ته سترګې په لاره اوسي؟
ما تاسو ته مخکې وویل چې مبارزه به کوو. افغانستان ډېر وروسته پاتې یو ملک دی او بل صنعتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه او پویول زمونږ د پاره ډېر اړین دي چې باید نارینه په دې پوه شي چې ښځه حقوق یعنې څه. تاسو وګورئ، همدا اوس زما خور ویلې چې په کابل کې یو تعداد ښځو چې خپلې وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي. اما که موږ وګورو تقریبا 34 ولایتو کې زمونږ اکثره ښځې تعلیم یافته نه دي، یعنې په سلو کې نه نوي تعلیم نه لري. اما د هغې نارینه او کار کوو او دې د پاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته، تشته. موږ باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه څه رقم د دغه بحران نه لري کو.
ډیره زیاته مننه اغلی آرین یون صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او مسکا سنگر نیازی تاسو هم چې له موږ سره مو وخت وېستې او خبرې مو وکړې. اوریدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.